وخت د مازیګر څلور بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان کې درې ډرون بریدونو شپاړس وسلوال وژلې دي. تازه رپورټونه وایي په لسګونو طالبانو په باجوړ کې د سالارزو کلی محاصره کړی دی. په پاکستان کې بارانونو او سیلاونو یوویشت کسان وژلې دي. نیټو ته سامان وړونکي ډرایوران له کومو ویرو سره مخامخ دي؟ په پاکستان کې د نیول سوي عیسائی ماشومې په اړه په راتلونکې میاشت کې په جنیوا کې کانفرنس کېږي. روښانه مستقبل روانه ګړۍ پای ته رسوي. خو پای له خبرونو کوو ویونکی شاهین بونیرای.
ستړي مشې. لومبي مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د بے پیلټا ډرون دریو بریدونو شپاړس مشکوک وسلوال وژلې دي. د پاکستان په شمالي برخو کې د سختو سیلابونو له کبله د شلو نه زیات کسان مړه دي. د باجوړ ایجنسۍ په سلارزو کې وسلوالو طالبانو یو کلی محاصره کړی دی او افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي هغه خلک چې وطن رانی دا حق نه لري چې د وطن دوستۍ او اسلام پالنې دعوی وکړي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټا ډرون الوتکې په دریو بریدونو کې شپاړس مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د مشال ریډیو خبریال سیمینا د نامعلومه پاکستانی استخباراتي ادارې د سرچینو له خولې وایي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د مکای ډانډا او درې نشتر کې درې ډرون بریدونه شوي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې وژل شوي کسان مقامی دي او که بهرني. د پاکستان په شمالي برخو کې د سختو سیلابونو د کمرو د خویدو له امله د شلو نه زیات کسان وژل شوي. چارواکو د زیارت په ورځ ویلي په خیبر پختونخوا او کشمیر کې په سوونو کورونه لاو شوي. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام د مرکزي ادارې ان ډي ایم ای ویان ارشاد بټي مشال ریډیو ته په دغه اړه ویل زمونږ د معلوماتو تر مخه تر اوسه پورې یوش کسان وژل شوي. د خیبر پختونخوا، نوخار، بونیر، مانسهرا، آزاد کشمیر، میرپور، مظفر آباد، هټیا او کوټلی کې سخت بارانونه او سیلابونه راغلي. ویان ارشاد بټي په خبرو کې ویره څرګنده کړه چې درې ورځې وروسته د سختو بارانونو امکان دی. د باجوړ ایجنسۍ په سلارزو کې وسلوالو طالبانو یو کلی محاصره کړی دی چې له کبله یې ګڼ شمېر خلکو د سیمې نه کډه کړې. چارواکو د دې خبر پخلی کړی دی ولې په دغه اړه د نور تفصیل ورکولو نه ډډه کړې ده. د سیمې خلکو مشال لیډو ته ویلي امنیتي ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي دي. یو ځایي اوسیدونکی ملک حسین خان په دغه اړه وایي د غزنی پخوانی والی او په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو خلاف د روان پاسون مشر فیضان الله فیضان نن سهر د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې ټپی شو. په غزنی کې د پاسون یو غړی او په ولسی جرګه کې پخوانی وکیل عبدالجبار شلګری مشال ریډیو ته وویل پر فیضان نن سهر درې وسلوالو حمله وکړه چې د متقابل برید په ترڅ کې درې واړه وسلوال ژوندي ونیول شول خو فیضان پکې ټپي شو. شلګری وویل فیضان برسیرن زخمی شوی او اوس یې په غزنی کې درملنه کیږي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو لیږل شوي خبر پاڼه کې د دې برید پړه منلې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي هغه څوک چې وطن رانی خلک وجني، ښوونځي تړي، د وطن د ترقۍ مخه نیسي هغه هیڅکله هم د حق نه لري چې د وطن دوستۍ او اسلام پالنې دعوه وکړي. دا خبرې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په خپل رادیوي وینا کې کړي. نوموړي زیاته کړه
د روزګان او نګرهار پر مساجدو د حملو په کندز، خوست، نیمروز او نورو سیمو کې د لسګونو انسانانو د شهیدولو او ټپي کېدلو زیان آیا کوم خارجي هیواد ته ورسید او کوم خپل هیواد خپلو خلکو او د هیواد ځوانانو ته زیان او تاوان او مرګ او ژوبله ورسول.
افغان ولسمشر پر طالبانو یو وار بیا غږ وکړ چې د وسلو لاس واخلي او د وطن لپاره کار وکړي. چارواکي وایي د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د سو کلیو اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاسون کړی او خپل کلی له وسلوالو څخه پاک کړی دی. دوی وایي تر اوسه پورې د وسلوالو او کلیوالو ترمنځ کوم منخط نه ده شوی، خو کوشي دوی به د کلیوالو ملاتړ کوي. د ژړی ولسوال نیاز محمد سرحدي وایي چې پاسون د ولسوالۍ په سنگسار، کولک او سیا چوي کلیو کې پیل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان له کابل څخه استخباراتي معلومات غوښتي، سو هغه ادعا ثابته کړي چې ګواکې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات د افغان پوځیانو لخوا پر ناټو ځواکونو د بریدونو په حاصلولو کې لاس لري. امریکایي جنرال جان ایلن ویلي افغان دولت تر اوسه داسې استخباراتي معلومات نه دي ورسره شریک کړي. کابل د چهارشنبې په ورځ ویل د افغان فوجیانو لخوا پر بهرنیو همکارانو په بریدونو کې بهرني استخبارات لاس لري. ایلن ویل د دغو بریدونو د زیاتېدو زیات علتونه دي چې یوې په افغان ځواکونو کې د طالبانو نفوذ دی. د اټمی توانای نړیوال ادارې چارواکو د ایران ترمنځ د تهران په لانجمن اټمی پروګرام د خبرو نوې پړاو نن په ویانا کې ترسره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ایران اټمی پروګرام په اړه نوې شکونه مخې ته راغلي دي. او د ناروې پلازمینې اوسلو کې عدالت نن اندریش بیرنګ بیورک ته د اوو اویا کسانو د وژنې په جرم کې د یویشت کالو د بند سزا ورولې ده. درې دېرش کلن سخت دریزه اندریش د تیر کال بمی برید او په ډزو کې د اوو اویا کسانو د وژلو پړه منلې وه. عدالت ویلي دي اندریش په ذهني توګه ټیک دی او دی به جیل ته لیږل کیږي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه درته شاهین بونیری وړاندې کړل. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم لرو. په شمالي وزیرستان کې درې ډرون بریدونو شپاړس وسلوال وژلي دي. تازه رپورټونه وایي په لسګونو طالبانو په باجوړ کې د سالارزو کلی محاصره کړي. یو ځای کس وایي نیٹو ته سامان وړون کې ډرایوران له کوم ویرو سره مخامخ وي.
بس هغه نه چې موږ راوړو کارخانه نه زړم په هوا کې دلې جام نه شروع وزي د کوم به پوسټ بس بده کې هغه نه ډر دو طالبان نه ډزونه ولا رسی تختابه کې ولا بم را ډزول.
په پاکستان کې زیاتره دینی مدرسې له دنیاوي تعلیم څخه به برخې دي. نو د دوی ذهنیت څنګه جوړ سي؟
د دوی ذهني میلان چې کوم دی عادي رد عمل په اساس مبني، نو د رد عمل نفسیات چې کوم دی هغه ترخګرې طرف ته ځي.
په پای کې روښانه مستقبل لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونه د پایل ریپورت لکه څنګه سیم په خبرونو کې ورکل. د پاکستان د شمالي او جمهوري وزیرستان په منځنۍ پوله مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکو تازه بریدونه کړي چې پکې شپاړس وسلوال وژل شوي او لس نور ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ لمخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د په اسلام آباد کې د سفارت یو لوړ پوړي چارواکي راغوښتي او د ډرون بریدونو په اړه احتجاج کړی وو. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال پر ریپورت کې.
د شمالي او سویلي وزیرستان په منځنۍ پوله د امریکایي بي پايلوټ الوتکو په درې تازه ميزايلي بریدونو کې لګ تر لګه شپاړس مشکوک طالب وسلوال وژلي شوي او د لسو نه زیات ژوبل شوي دي. په سیمه کې موجود د ځایي انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته د درې وړه بریدونو پخلی کړي. دوی اوې چنن غرمه د دولسو بجو وروسته امریکایي بي پايلوټ الوتکو د شمالي او سویلي وزیرستان په پوله باندې پرتې درې بیلابیلو سیمو مکه کمر تونده دره او لوړه پنګه کې د مشکوکا وسلوالو درې پټنځایونه پر لپسې پنخه کړل چې په هر یو کور یا پټنځای باندې دوه دوه میزایل وداغل. د دوی د معلوماتو سره سم په دغه درې وړه بریدونو کې شپاړس مشکوک طالب وسلوال د منځه تللی دي او د لسو نه زیات ژوبل شوي دي. دغه سیمې چرته چې امریکایي بي پايلوټ الوتکو بریدونه ترسره شوي، د شمالي وزیرستان ایجنسي تحصیل شوال او د افغانستان بارډر سره یې پولې لګېدلې دي چې په روانه میاشت کې په اوه میزایلي بریدونو کې شپږ بریدونه د غلطه تر سره شوی دي. ځایي دولتي چارواکو د مشکوکا وسلوالو د وژنې تصدیق کړي. د استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې په وژل شوو کې د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګلبادر ملاتړ ملاتړو ترڅنګ زنا ترکمن وسلوال هم وژل شوی دی. د نوړاندې هم په همدغه سیمو کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په میزایلي بریدونو کې د ځایي وسلوالو ترڅنګ بهراني وسلوال هم په نښه شوی دی. دا یادونه ده چې د پاکستان خارجه دفتر تیره ورځ په یوه خبر پاڼه کې د امریکا سفارتخانه یو اعلی چارواکي ته خپل احتجاج ریکارډ کړی و چې په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونه ودروي. په دغه خبر پاڼه کې د پاکستان خارجه دفتر ډرون بریدونه غیر قانوني او د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګڼلی و.
د پښمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو په اړه رپورټ اوریدي. اوسم زو باجوړ ایجنسی ته د باجوړ ایجنسی په سالارزو کې وسلوالو طالبانو د تیر شپې راسي دغه کلی محاصره کړی چې لوجې ځای خلکو له خپلو کورونو کډه پیل کړې ده. دوی د دوران 15 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې اړه باندې د غلام غوث رپورټ له پېښور واوري.
په باجوړ ایجنسی کې پاکستان افغانستان پولی ته سیلما په سلارزو تحصیل کې په سلګونو وسلوالو د باټوار کلی محاصره کړی دی او د ځایي خلکو په وینا ولس د سیمې نه نقل مکانی هم پیل کړی ده او امنیتي ځواکونه هم سیمې ته را رسیدلي دي. د باجوړ د پولیټیکل انتظامیه چارواکو هم د سلارزو تحصیل د دې پیښې پخلی کړی دی. خو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د نورو تفصیلاتو ورکولو نه ډډه وکړه. خو ځایي ولس وایي چې د وسلوالو په فعالیتونو کې 15 کسان جوبل شوي هم دي. په دې ځړ د سلارزو تحصیل یو مشر ملک حسین خان مشال ریډیو ته وویل
اغه نه چې کوم دې پسګاری راځي کیږي او را روان دي پته ځای باندې. نو زمونږ څل کزه کې نشته طالبان راځو. طالبان ته دا غایي به خوري مې پینو کولای غاړي ته ټول ضروري ده پاره. اول خو چې کوم دې بالکل هیڅ نه شي کولای. ټول راوتل واګانی ګړي بيځي تقریبا 10000 کاري چې کوم دې دا اوس چې کوم دې را روان دي.
د باجوړ د خار د هسپتال یو چارواکي انور خان مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه یو زخمی تن هسپتال ته راوړل شوی دی.
یو زخمی روایم نورې موږ ته تفصیل نشته وویل چې په ګولۍ باندې لګېدلی یم تو په چرو مروال وینو ترانسلاناسي برابر دي. خو لاسې نه ځمه نور څه نه دي راوړي مریضانو.
خو ملک حسین خان مشال ریډیو ته وویل چې 15 کسان د وسلوالو په فعالیتونو کې جوبل شوی دي. د باجوړ د سلارزو د پیخي په اړه د سلارزو د سیمې ملک حسین خان مشال ریډیو ته وویل چې د پرون نه امنیتي ځواکونو د هغې په سیمه کې تیاری روان کړی وو. خو هغه وخت دوی ته په دې لړ کې سنه ویلي د باجوړ د سلارزو د دې پیخي په لړ کې د تحریک طالبان پاکستان ملکن ډیویژن ویان سراج الدین مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې پیخي ذمہواری قبلوي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا خو د باجوړ په سلارزو کې د طالبانو د یو کلی د محاصره خبره خوم لدې سره ورته د افغانستان د غزنی ولایت کې په اندړ ولسوالۍ کې ولسی پاتون مشر فیض الله فیضان د طالبانو په یو برید کې ټپي شوی دی. د دغه برید په اړه نور حال سید شاه سکیم را کوي.
چارواکي وایي د غزنی پخوانی والی او دا مهال په غزنی کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسی پاڅون قومندان فیضان الله فیضان نن له دوو ځانمرګو برید کوونکو سره په مخامخ نښتي کې ټپي شوی. خو روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د چارواکي په خبره د لومړنیو معلوماتو په اساس دواړه ځانمرګي برید کوونکي په فیضان پس له جلال آباد راغلي او د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د فیضان په موټر ډزې کړې دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې له ځانمرګو سره په نښتي کې فیضان په لاس او په خلګې دلای او اوس یې روغتیايي حالت ښه دی. دی وایي د پیښې په ځای کې د ملي اردو سرتیرو دواړه ځانمرګي برید کوونکي چې واسکټونه یې هم اغوستي وو ژوندي نیولې دي.
د داخله شهر غزنی در مسیر استقامت شورا په
غزنی ښار کې د کابل کندهار په لویه لاره یوه وسلواله ډله چې دوه تنه ځانمرګې هم پکې وو د فیضان په موټر یې وسلوال برید کړی دی چې وروسته د پیښې ځای ته څیرمه د ملي اردو ولاړو سرتیرو ورسره نښته کړې ده. په دغه نښته کې فیضان په لاس او پښه لګېدلی خو روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. په دې سربیره د ملي اردو سرتیرو دواړه ځانمرګې ژوندي نیولي دي چې ګومان کېږي یو یې پاکستانی دی. وړمه ورځ هم وسلوالو طالبانو په اندړو ولسوالۍ د ولسی پاسون په جنگیالیو برید کړی وو چې په پایله کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي وو.
باید دلته یادونه وکړو چې د ولسی پاسون مشرانو په برید کې د فیض الله فیضان زخمی کېدل تایید کړي او له دې سره طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. او سم د پاکستان په لور بیرته چې د سیلابونو په اړه خبرې کوو. په پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې د راغلو سیلابونو له امله تر شلو زیات کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. همدارنګه ویل کېږي چې د سیلابونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره NDMAY په کشمیر او خیبر پښتونخوا کې خلکو ته زیات زیانونه رسېدلي دي. په دې اړه له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
په پاکستان کې د تیر څلور ورځو چې کم بارانونه شروع شوي دي نو په هغه کې دا وخت د مړو شمیره چې کومه ده هغه یو شته رسیدلې ده. د NDMA چې کوم ترجمان دی ارشاد بټي او د دې چې کوم ممبر آپریشن دی احمد کمال هغه مشال ریډیو سره خبرو کې دا ویلا چې 12 کسان په پاکستان د انتظام لاندې کشمیر دی په هغه کې د بارانونو او دغه شند سیلابي اوبه چې کوم دي د هغه د وجه کوم د کورونو دیوالونه یا چتونه چې را پریوتې دي نو هغه د وجه نه دغه 12 کسان مړ شوي دي. دغه شان په خیبر پښتونخوا کې هم د 9 کسان د وژنې اغې ویل چې موږ لا اطلاعات راغلي دي چې دا په نوخار کې په مانسیره کې او دغه شاند خیبر پښتونخوا په نور ځایونو کې چې کم بارانونو سیلابونو اوبه راغلي دي داغې وژنې وجلې شوې دي. NDMH کم ترجمان دی اغې دا خبره هم وکړه چې دا شمیره چې کومه ده ابتدایي شمیره ده په دې کې زیاتواله هم راتللې شي ځکه چې موږ ته د لس نه تر د شپاړس کسانو د نورو د چې کم بارانونو له وجه د وژنې د اغې اطلاعات راغلي دي نو هغه به موږ وروسته تصدیق وکړو خو ولې دا وخت کې یوش کسان چې کوم دي هغه وجلې شوې دي. دغه شاند موسمیاتو محکمې کمدا د اغه یو چارواکی محمد ریاض مشال ریډیو ته ویل چې د بارانونو د لړۍ چې کمدا د بترننه پورې په ملک کې جاری وي او نن نه پس بعد بارانونو د لړۍ نه صرف د کې به کمواله راشي بلکې زیاتره سیمو کې به د بارانونو ودرېږي او یو څو ورځې پس بیا د نور بارانونو کې دوه کم امکان چې د اغه هم اغه سرګند کړو.
څومره خلک به بیکوره شوي په دې کې څه شمیره مخې ترغلې د مرګ جوړ لترسن
NDMA دا خبره کوي چې یوش کسان د وجن علاوه اغه دا و چې یو شمیر په دې کې جوړل شوی هم دي. تقریبا د سلو پورې کم ساروي دي اغه پکې مړ شوی او دغه شان پسونو کورونه چې کوم دي د دې وسه پورې د راپریوتو اطلاعات موږ تراغلي دي. تقریبا د 500 نه زیات کورونه چې کوم دي دا د راپریوتو اطلاعات موږ تراغلي دي او دغه شان د اوبه چې کوم ولاړ دي نو دا د کورونو راپریوتو شمیره چې د دې کې هم اضافه کېدلی شي او دین علاوه مختلف قسمه د بیماریانو خوریدو چې کوم خطر ده نو هغه هم هغه امکان سرګند کړي دي.
مننه احمد الله ک په دې بل موضوع هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ولکې پاکستان حکومت د ډرون بریدونو باندې امریکا ته سخت احتجاج کړي. آیا د سفارت مې سوګوخ
د پاکستان خارجه دفتر چې کوم دی هغه 13 ورځ خپل یو اعلامیه جاری کړی دا چې پکې ویل شوی دی چې د امریکای لخوا په شمالي وزیرستان کې خصوصا چې کوم د اختر په چوټیانو کې د 19 تاریخ نه واخله تر 13 ورځ پورې کم بریدونه شوی دی نو په هغه سخت تشویش اظهار کړی دی او دی لړ کې د امریکای سفارتخانه یو سینیئر اهلکار چې کوم هغه دفتر خارجه تر اغوخته او د امریکای لخوا بل خصوص دا کوم چې ډرون حمله دي په دې د پاکستان د خفغان اظهار وته هم وکړو او دین علاوه وته یو احتجاجي مراسله هم ورکړله چې او دای وته ویل چې موږ بارها دا خبره کوو چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې کم د امریکای لخوا ډرون بریدونه کیږي نو په کار د چا دی په فوري توګه بند کړل شي. دا حمله چې کمی دی د پاکستان نه صرف د خود مختاری خلاف ورزي ده بلکې دا قسمه حمله چې دی هغه په نړیواله سطح باندې هم لکه د هیڅ جواز نه جوړیږي نو په کار د چې امریکا دا حمله په فوري توګه باندې ودري. بل خو د په امریکای سفارتخانه چې کم د هغه هم ویل دي چې بالکل زمنګ د اهلکار چې کوم هغه ورغله خو هغه ویل چې دا قسمه رابطو چې کم دی او د خبرو اترو سلسله چې کومه ده د دې مقصد دا چې دوه ملکونو یو بل د موقف نه خبر شي.
احمد الله او سیر نجیب عامر سره خبرې کولې د سیلابونو په اړه او بیا د پاکستان لخوا زاد امریکای یو لوړ پوړی سفارتکار راغوښتل او د ټرون الوتکو په اړه احتجاج کړی. پاکستان ناتو سازمان ته اجازه ورکړي چې د دوی د خاوري ځخه په ګټه اخیستو د افغانستان کې مشت نړیوالو ځواکونو ته سامان ویوسي. خو پر دغو لارو د ناتو لپاره د سامان رسونکو ګاډو ډرایوران وایي کله چې دوی د پېښور او تورخم ترمنځ په خیبر دره کې سفر کوي نو هر وخت ځان په خطر کې احساسوي. په دې اړه د مشال د همکار رپورټ ته غوښتي.
په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره رصد وړونکي ډرایوران وایي چې د خیبر درې په لویه لاره د تیرېدو په وخت د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې څو ورځې وړاندې هم د جمرود په ټیډي بازار سیمه کې وسلوالو طالبانو د ناټو په کاروانونو باندې پرله پسې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دوه ډرایوران ووژل شول او درې پکې جوبل شوي دي. او په تیرو وختونو کې هم د دغې سیمې یو شمېر ډرایورانو او کلینډرانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او ګاډي هم پکې تباه شوي دي. دا چې دغه ډرایوران په دې لاره د تیرېدو په وخت څه احساسوي په دې حکله باندې ناټو ته مالونه وړونکی یو ډرایور لال بادشاه مشال ریډیو ته وایي:
بس هغه نه چې موږ راوړو کارخانه نه زړم په هوا کې دی له جام نه چې راووځي د کوم به یې پاس چې دی بس په دغه کې د هغه نه ډر د طالبانو ډزو نه بله ورځې په تختابې کې وله به مره ډز بل او بیا هم چې په شاګې راوخېږي نو زړم لږ ډېر هغه کې نو خاص کر ډېره خطره چې د کارخانو نه د شاګې د سره پېرېدو دې له بیا ګزاره شي لږ ډېر زړب کرار شي.
او د ناټو د پاره مالونه وړونکی یو بل ډرایور فهیم وای چې دی پکې موده مخکې جوبل شوی هم وو او اوس یو ځل بیا د ناټو ډرایورانو ته مشکلات پیدا شوي دي.
پہلے دو درې کال هم نیټو کې تیر کړل هغه کې زه اورې مې چې نه چک پوسټ باندې بم بم راډه زوالي زه خپل اب کې خوګن شوم نه په خامې کې کراګو ملا مې لګ زخمی و بازار تکلیف و لگا خبره او جنگ واخلی.
او ډرایور لال بادشاہ زیاتوی چې دوی ته د ناټو په مالونو وړلو کې فائدہ وی او کار یې روان وی.
مو ته دا فائدہ په نیټو کې شپ نیټو کې لگا تنخم خو او ټریپن خو خلکو غریبی په شي داس خلک شته چې بغون کور کې یاغي پس اندا نیټو ته اسرای پس نیټو باندې وسار سړی غریبی.
دا چې په تیرو څو کلونو کې ناټو ته مالونه وړونکې څومره کسان د وسلوالو طالبانو لخوا په نخښه شوې دي په دې حق لباندې د آل پاکستان آئل ټینکرز اونرز اسوسییشن ویاند اسرار احمد وای:
دیار لسو پورې کسان ډرایوران کلینران مالکان او سرنور چې کوم الفرانی دا پکې تر اوسه پورې مړه شوي او ژوبل شوي دي چې په دې کې به 1500 کسان مړه شوي او دا باقي 200 کسان پکې معمولي او ډېر او کم داسې ژوبل شوي دي چې هغه زخمیان دي.
دا چې په دې لاره د خیبر انتظامی چارواکو او امنیتی ځواکونو څومره ذمواري جوړیږي چې د ناټو د کاروانونو او ډرایورانو حفاظت وکړي په دې حق لباندې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وای:
افغانستان حکومت مضبوط کی
د خیبر درې په لار باندې د ناټو د کاروانونو او د دې ګاډو د ډرایورانو د امنیتي ستونزو په حق لمو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومن سره رابطه وکړه نو دوی په دې حق له څه ډول رای راکولو نه ډډه وکړه.
د ناټو لپاره سامان وړونکي ډرایوران تر کوم حالت تیریږي په دې اړه مو رپورټ اورېدی. اوس هم د پاکستان د یو عیسائی ماشومې د نیولو په اړه یو رپورټ راټرز خبری ایجنسی ته کې په پاکستان کې اقلیتونو سره د ناروا چلن او د توهین رسالت قانون په اړه عیسایانو نړیوالې شورا په سپتمبر په میاشت کې یو نړیوال کانفرنس اعلان کړی دی. دا کانفرنس په د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې کیږي. نور تفصیل څه دی راځي چې لګولای ځای واورو.
راټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د توهین رسالت قانون لاندې یو لسکلن عیسائی جنې د نیولو پر سر د عیسایانو یو باسر نړیواله اداره په جنیوا کې را روانه میاشت نړیوال کانفرنس کوي. د خبری ایجنسی په خبره مذهبي او سیکولر ټولنو د رفات مسیح د نیولو ګام غندلې دي. په رفات تور وو چې د قران نسخه یې سوځولې دي. خبری ایجنسی د عیسایانو شورا ورلد کونسل اف چرچز په حواله وایي چې د دې کانفرنس د لارې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته موقع ورکړي چرته چې د لانجمن توهین رسالت قانون لاندې اقلیتونو سره ناروا چلن کیږي. د دوی په خبره د مذهبي اقلیتونو هندوانو بد مذهب عیسایانو احمدیانو او شیاګانو استاذي بپو کې ګډون کوي او ویناګانې به وکړي. خبری جانس د عیسایانو د شورا په حواله زیاتوي چې د ملګرو ملتونو هغه چارواکي به هم په کانفرنس کې ګډون کوي چې په پاکستان کې د توهین رسالت پر قانون یې نیوکه کولې. خبری جانس لیکي چې دا کانفرنس په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا به هم د سپتمبر 18 نه واخلي تر 19 منټې پورې غونډه کوي. خبري جانس د عیسایانو نړیوالی شورا یو چارواکی میتیوس جارج د خولي وای چې دې کانفرنس بنیادی مقصد په پاکستان کې اقلیتو سره ناروا سلوک او د توهین رسالت قانون غلط استعمال په نړیواله کچه سرګندول او پرې بحث کول دي. هغوی زیاتوي په پاکستان کې د رفاته مسیح په شان زیاتره پیښې کیږي، خو بیا پکې ځینې سرګند شي او په ځینو پرده واچولی شي. خبري جانس لیکي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له چارواکو نه د 19 کلن عیسوي جنۍ د نیولو رپورټ غوښتی دی.
د ګلاز رپورت مو اوریدی چې سایانو نړیواله شورا به په راتلونکي میاشت کې په جنیوا کې یو کانفرنس کوي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ډېری مدرسې دي چې ترې هر کال په لسګونو زره زده کوونکي فارغ شي. د فارغ شو کسانو یوازې دینی تعلیم ترلاسه کړی وي، نو اکثر بیا د پوهانو په وینا په ټولنه کې د دوی ورځای کېدل او کار پیدا کول ستونزمن تمامېږي. دا څنګه کېدای شي چې له مدرسو فارغ شوي محصلین په ټولنه کې ورګډ کړل سي او په ټولنه کې پیدا شوي چاود ورکړل سي؟ د دې پوښتنې ځواب د پامیر ساحل په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو له مدرسو فارغ شوي کسان اکثر په ډیر محدوده توګه د دې سیمو په حکومتي ادارو کې کار ترلاسه کوي. په دې توګه دا کسان خپل ژوند زیاتره د عامې ټولنې له ژوند ژواکه بیل تیروي. په اکوړي کې د حقانیه مدرسې له یو استاد مولانا یوسف شام پوښتنه وکړه چې له مدرسو فارغ شوي کسان ولې په ټولنه کې نشي جذبېدای. دا وایي دوی په ټولنه کې ویش نه غواړي او دا تاثر هم ناسم دی چې ګینې د مدرسو فارغ التحصیل کسان کارونه نشي پیدا کولای.
دا نظام تقسیم اول نه وړو او موږ معاشر سره چلیدل غواړو، او تاسو ګورئ چې موږ په سیاسي میدان کې زمونږ علما موجود دي، خود هم زمونږ د مدرسې اوس هم په دې وخت کې ملت دي او ایم پی اے ګان دي او سینیټران دي. دارنګه په هر طبقه کې موږ تقسیم نه کول غواړو، که په کالجونو کې وي که په یونیورسټو کې. زمونږ څومره تاسو ګورئ اسلامیات پوسټ باندې دي، عربي پوسټ باندې دي، دا ټول د دې مدرسو زمونږ د مدرسې د نورو مدرسو
بل پلو د پېښور پوهنتون رئیس او د دینی چارو استاد ډاکټر قبل ایاز دا خبره نه مني چې ګواکې له مدرسو فارغ شوي کسان له ټولنې سره تګ غواړي. دا وایي د دې کسانو کړه وړه او فکر بل ډول وي.
تاسو وګورئ د دوی د جامو انداز، د دوی د سوچ انداز، د دوی د بودو باش انداز دا بالکل مختلف دی، او د دوی فکری منحج چې کوم دی دا هم بالکل مختلف دی. دوی چې کوم زمونږ په ملک کې نظام روان دی، د دې خلاف د دوی ذهني میلان چې کوم دی عادي یو رد عمل په اساس مبنی، نو د رد عمل نفسیات چې کوم دی اخره خبره ده چې هغه ترخګرۍ طرف ته ځي.
پوهان ډاکټر قبله ایاز وای دا د دولت ذمہواری ده چې داسې یو نظام جوړ کړي چې له مدرسو فارغ شوي او زده کوونکو ته په نورو پوهنتونونو کې د زده کړو موقع ورکړل شي. دا خبره مو د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر او سینیټر افراسیاب خټک ته وکړه. دا وایي خپه دی چې تر اوسه داسې کار نه دی شوی. د وویل په دې ترڅ کې د باور کمی ډېر زیات دی او دا چې د مدرسو مشران له تعلیم زیات په سیاست کې دلچسپی ښکاره کوي.
سیاست کې دلچسپی لري او یو قسم ته دا ماشومان سبق ور باندې وایي. هغه غواړي چې خپل پارټیو د پر ټریل کې او خپل پارټیو کې برتي کې.
هلته په پېښور کې د ټولنیزو چارو کارپو او باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین یو بیل فکر لري. دی وایي له مدرسو فارغ شوي کسان په هغه صورت کې په ټولنه کې ورځای کېدای او جذبېدای شي چې دوی تر دولسم ټولګي هغه مضامین ولولي چې عامو ښوونځیو کې لوستل کېږي.
ټوله دنیا کې رواج دی چې نسبتا دلته کېدای شي تو دولسم پورې نصاب یو وي. که هغه د سکولونو کالجونو به د عصري علمونو به او کدی سوق مذهبي غړي د نیو څنګه چې په نورو دنیا کې د هغه نه اوس تخصیص کیږي، نو تخصیص که سوق د تیم غړي ته تخصیص کوي، که سوق د انجینرینګ غړي ته دی تخصیص کوي، او که سوق د دینی او مذهبي علومو ته تیالوجي غړي ته دی تخصیص کوي، نو دولسم نفس په کار دی چې دغه مدرسې په کار راوستې شي. دینا هایر سیکنډري سکولز ډېر په اسانه جوړېدې شي. نو که دا خبره د سیول سوسایټي په ذریعه د هغې د پلیټفارمونو په ذریعه
حکومت په مرسته یو مکالمې غاړې ته لاړ شي او هغه مکالمه خپله مکالمه هغه انډیجنس وي هغه د دې خاورې مکالمه زما خیال دی چې دغه مکالمه کمامېدی شي.
ډاکټر خادم حسین له پوهان د قبله ایاس سره هم نظر دی او وایي د مدرسو زده کوونکي له یو داسې فکر سره آشنا کیږي چې بیا دوی د تمدن ضد وي او په ډېره اسانۍ وسله راخلي او د تهذیب پر ضد جنګیږي.
د پامیر ساحل رپورټ ته غوږ واست. اوس هم د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. شاهین بونیری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټا ډرون الوتکې په دریو بریدونو کې شپاړس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان په شمالي برخو کې د سختو سیلابونو له کبله د شلو نه زیات کسان مړه دي. د باجوړ ایجنسۍ په سلارزو سیمه کې وسلوالو طالبانو یو کلی محاصره کړی دی چې له کبله یې ګڼ شمېر خلکو د سیمې نه کډه کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي هغه خلک چې وطن ورانوي د حق نه لري چې د وطن دوستۍ او اسلام پالنې دعوه وکړي. او چارواکي وایي د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د سو کلي اوسیدونکو د طالبانو پر ضد ولسي پاسون کړی دی.
شاهین بنرای او چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړې. اوس هم د پاکستان د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوو. دا کتنه په اسلام آباد کې رابعه اکرم کوي.
مشرک ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې حکومت یو ځل بیا د پېټرولیم مصنوعاتو او سی ان جی په نرخونو کې اضافه وکړه. اداري مخ کې لیکي چې د لوډ شیډنګ، بجلی، ګیس او پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه سره د حکومت پوزیشن لاندې راغلی دی او د حکومت پوزیشن الخه کې دی شي چې د ولس په مشکلاتو کې اضافه ونه کړي شي. نو داسې به دي را روان ټول ټاکنو هم خیال وساتي. اداري وړاندې لیکي چې موږ پوهیږو چې ملکی معاشي حالت د ترهګرۍ خلاف جنگ، بجلی لوډ شیډنګ، ګیس کمی او داسې نور حالاتو له وجې ډېر زیات متاثر شوی دی. خو د دې مطلب دا نه دی چې حکومت د خپل ټول بوج د پېټرولیم مصنوعاتو او بجلی نرخونو زیاتوالي په ذریعه په ولس واچوي. د ادارې وینا ده چې هر وخت ولس قربانیانې ورکړي دي او دوی متاثر شوي دي، نو په دې نور بوج اچول د برداشت نه بهر وي. ادارې مخکې کې چې د مسلو د حل لپاره چرته د داسې اوږدو منصوبو ضرورت دی، نو هلته خبر وي چې حکومتي اعلی چارواکي دي خپلې بهرنۍ دورې کمې کړي، په هر سطح د ایمانداري سره کار وکړي شي، نو کرپشن به هم ختم شي او حکومت ته بیا په ولس د بوج اچولو ضرورت نه وي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافي فیصله دی واپس واخلي چې ولس د ګرانۍ نه محفوظ وساتل شي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راغستې ده او لیکي چې حکمرانان دا خبره یاد ساتي چې ولس 13 فروری 2008 ټول ټاکنو کې که دوی حکومت کې راوستي وو، نو په دې توقع راوستي وو چې د دوی حالت به ښه شي. ادارې لیکي چې روان ټول ټاکنو لپاره به دوی بیا ولس لزي، نو پکار ده چې په ولس نور بوج نه اچوي او د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافي فیصله واپس واخلي. ورځپاڼه اکسپرس خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې بارانونو له وجې نه صرف خلکو ته ځاني زیان اوریدل دي، بلکې مواصلتي نظام ته ورسره هم نقصان رسیدلی دی. ادارې لیکي چې د بارانونو او سیلابي اوبو له وجې شوي وژنو باندې چې څومره افسوس وکړی شي نو کم دی، خو بارانونو وروسته چې دا څومره تباهي وشوه نو دینه دا خبره په ډاګه شوه چې وفاقي حکومت د پشکال بارانونو نه وړاندې چې کمی دعوی کړی وي نو هغه ټولې بې ځایه وي. ادارې اخیره کې لیکي چې هر کال پشکال بارانونو وروسته دا قسمه سیلابونه راځي، نو وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار ده چې داسې یوه پالیسي جوړه کړي چې د بارانونو او سیلابونو نه صرف کم نه کم تباهي وشي، بلکې دا اوبه هم ذخیره کړي او دې لپاره ضروری ده چې واړه واړه ډیمونه جوړ کړي.
دا د پاکستان ورسپانو ته کتنه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبريالانو د ژغورني نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالिस्ट्स په پاکستاني خبريال انصار عباسي باندې د خپل ادارې لخوا لګول شوی بندیز غندلی. بلخو د امریکا فارن پالیسی مجلې د یو داسې افغان انجلی پاړه رپورت پور کړی چې د بودا مجسمه مخ کې په کندو کپرو کې د سکیټ بورډ یا پر تخته د خویدو لوبه کوي. لنډیز زابدالحی کاکړ درته وړاندې کوم.
د خبريالانو د ژغورني نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په خپل یو بیان کې وایي د پاکستان په یو خبريال انصار عباسی باندې خپل اداري جنگ ګروپ په ظاهره یو غیر رسمي بندیز لګولې دی. ادارې نورو ټلویزیون چینلونو ته ویلي چې د نموړي نظرونه د خبروي. عباسی په کیبل اپریټرانو تور لګولې چې د هندي فلمونو او نورو کلتوري پروګرامونو للارې غیر اخلاقي او غیر اسلامي پیغامونه خوروي. د دې پوینا د دې تورونو په جواب کې کیبل اپریټران د د نظر سنسر کوي. عباسی یوازینی خبريال نه دی بلکې ډان میډیا ډلې هم د پاکستان د یو وتلي خبريال تلت حسین پر کیبل باندې د اخلاقي شانو د ښکار کولو پر موضوع پروګرام د خبرېدو سره سم بند کړی. د تلت حسین پروګرام لس منټه نشر سو خو په عین حال کې د کیبل اپریټرانو پر فشار بیرته ودرول سو. خبر خو کیبل اپریټران بیا د تورونه ردوي. د خبريالانو د سازمان په وینا کیبل اپریټران ډیر زورور دي او کوم چینل چې د دوی مزاحمت کوي هغه د خپلو خبرونو د بندیدو خطر پر غاړه اخلي. نتیجه دا ده چې د پاکستان میډیا د کیبل اپریټر اسوسییشن خبری کانفرنسونه به د څه ځنډه خبروي او ان کله دا کار د مهمو خبرونو د پرېښودلو په قیمت هم تر سره کوي. بلخوا د امریکا فارن پالیسی مجلې د یو افغان هنجلی د سکیټ بورډ یا پر تخته د خویدو د لوبي پاړه مقاله لیکلې ده. ورسپانوي طالبانو په 2001 کال کې د بودا مجسمه ورانه کړه خو نن یو لسیزه وروسته د دې مجسمه سره په نږدو کندو کپرو کې یو انجلی چې پر فیسبوک کې نوم اریکا اخسل سوی د سکیټ بورډ یا پر تخته د خویدو لوبه کوي. اریکا له یو نړیوالی غیر کاروباري ډلې سکیټستان سره کار کوي. دا ډله د سکیټ بورډینګ یا پر تخته د خویدو د لوبې د لارې د ځواکمن کېدنی او په افغانستان کې د سکیټ بورډینګ د لومړي سکول د جوړولو هڅه کوي. دغه سکول د نجونو او هلکانو دواړو هرکلی کوي. ان اوس تر دې حده پورې تللی چې د نجونو لپاره د سکیټینګ جلا شخصي رینګ خلاص کړي چې پیغلې نجونې د نارینه او د شتون پرته خپل پریکټس جاري وساتي. ورسپانوي له افغانستان د تشدد خبرونه راځي خو د بودا د مجسمې مخ کې د یو انجلۍ د سکیټ بورډ د لوبې تصویر یو ښه خبر دی. د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات موریدلو سمزو افغانستان ته د افغانستان په ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ولسی پاتون په مرسته شپږ کلی له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړی دي. دا چان عملیات تیر ورځ پیل شوی او چې نن د جمعې په ورځ به هم دوام ولري. بازم عابد له جلال آباد رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ کې ولسی خلکو د وسلوالو طالبانو په ضد پاسون کړي او د دولتي ځواکونو سره په ګډه یې ګڼ شمیر کلي له وسلوالو مخالفینو څخه پاک کړي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو ویان نومان آتیپی مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې په ولسوالۍ برید تر سره کړي چې ګډو امنیتي ځواکونو د ولسی پاسون په مرسته پیوار د مخه کړو او شپږ کلي له مخالفینو څخه پاک کړل. د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف مشال راډیو ته وویل چې دغه چاینیز عملیات د ولس په غوښتنه تیره ورځ پیل کړي چې نن د جمعې په ورځ به هم دوام ولري. بلخوا د سیمې خلک وایي چې د تیرو سو میاشتو راهیسې وزیرستاني طالبان حصارک ولسوالۍ ته رادننه شوي چې د دوه تنو قومي مشرانو په شمول یو تن د ملي اردو سرتیری هم وژلي وو. یاد دی وی چې د وسلوالو طالبانو په ضد پاسون په لومړي سر کې په غزنی کې پیل شوی وو، بیا په یو شمیر نورو ولایتونو کې او اوس په ننګرهار کې هم دې لړۍ دوام پیدا کړ. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم قسم اختر تیر سوی دی خو به هم د اختر پاړه یو رپورت لرو. په داسې حال کې چې هم دغه کوچنی اختر میلې او خوشحالۍ پای ته رسیدلې، د بلوچستان په ژوب سیمه کې د اختر بیلابیل اتڼونه او همۍ چې تر پرون ورځې پورې دوام لرلې، د ژوب د موټرو په اډه کې د بیلو بیلو قبیلو وګړي د هر اختر په څیر دا ځل هم رایوځ شوي او اتڼونه یې کول. راځي چې د خدای نور نصر رپورت واورو چې هلته هم دغه اتڼ ته ورغلی و.
دا غاړې د هغو اتڼو دي چې بې له ډوله کیږي او ګډونوال یې د ډول د اتڼ په څیر په یوه وار مخ شاته ځي، لاسونه ټک وهي، څرخیږي او په ملګرتیا سره په اتڼ کې د غاړو مقابله هم کوي. د ژوب د موټرو په تمځای کې د نورو اخترونو په څیر دا ځل هم چې کله د اختر په رخصتیو کې د تمځای دوکانونه تړل سوي وي، نو د ژوب ښار په شمول له ګڼو کلیو څخه هم وګړي دې ځای ته ځان رسوي او په اتڼو او امیو کې ګډون کوي. د دې اتڼو یو ګډونوال چې په اتڼ کې ګډ و داسې خبرې را سره وکړې.
زما نوم کاکر خان، کلی بهلول، ډېر په خوند تر و، ډېر شي تر و، ډېر په خوشحالي باندې درې ورځې غوښه مکمل متل نه په کل کې هم ستا و، په کل کې خو خاص په کل کې اوس نسته پاډه کې ډېر.
په همدې اتڼ کې یو بل ګډونوال چې له شرانې سیمې څخه راغلی و له مشال سره په خبرو کې وویل، دا اتڼونه او امه ځکه بې ډوله کېږي چې د ده په وینا ډول مولوي صاحبانو بند کړی دی او اوس دوی په هر اختر کې هر اتڼ بې ډوله کوي.
گلبات خان زشرانیم مانی خوا او کاج دغه اتنه نه زموږ دوی اتم اوس یو نام نه دی او یو شاید کاج کاج دوی اختر باندې باندې هر چیم باندې وی ډول خو د ملایانو بند کړه.
که څه هم د شرانی سیمې دا وګړي د بیډول اتنو لامل همدا شي، خو یو بل کس بیا وایي د دوی د قبیلو په شمول د ژوب سیمې ځینې نورې قبیلې سته چې بغیر له ډول اتنونه کوي او غاړي وایي.
ما نه اوریدل غفار دی ډول په دا نه سي چې دغه خلک په ډول نه اوړي او ډول ځان سران خلک او دغه دلې نه څه غبار دی. شرانه دی، ارې پال دی، مندوخیل دی، کاکړ دی، بابر دی، سپای دی. دغه
له دې سره چې ډیری کسان په دې اتڼو او امیو کې د ګډون لپاره همدې اډې ته مخه کوي، خو تر دې زیات بیا ډیری کسان د اتڼ د کتو لپاره په اخترونو کې د ورځې ډیری برخه همدلته تیروي.
زما نوم ولی خان دی، زه په کومو توزیه مری پال اختر ډیر شایسته اختر دی، ډیره خوشحالیانې دي، ډیرې پسراول شو د کلو والا خلک دلته راغلي دي، په دا اټه کې اتڼونه کوي، موږ راغلي دلته پر ګرځو چکر وهو په سټیم ش پاس یا په کلی کې هم وي. په کلی کې اول ورځ دی، په اول ورځ باندې په کلی کې وي غبال په داسه سبا باندې بیا د بازار ته خلک راځي.
ازمانم پاینده‌گل مندوخیل سات خود غندی سی خوشاله جو دغه کبایل روایت خلک اتنونه وای دولونه نست دولونم تر کالم له لور لای ز خراب و مله حکومت ته زغه دا مطالبه کوي چې دته د دولونه راکی دغه داته به موږ اتنونه پر وو دغه ختم کړی.
د ویلو وړ ده چې د ژو په شمول د دې سیمې په نورو پښتون میشتو سیمو کې د اختر په میلو کې نن هم تر ټولو زیات اتڼونه وي او هم په هر سیمه کې د هرې قبیلې ځان ته اتڼونه او امی کېږي. د نور ناصر، مشال راډیو، ژو.
د ژو پاتړم د خدای نور ناصر رپورت اوریدلې او اوس هم د خبرونی وروستۍ برخه تراغلی او روشانه مستقبل درته وړاندې کوو چې د منور شاه جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په ټول هیواد او په خاص توګه قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم سهولتونه ډېر کم دي، دینی مدرسې پکې د علم په خورولو کې لوی کردار ترسره کوي، خو د سیړونکو په نظر که د دې مدرسو کورس د دینی علم ترڅنګ د دنیا د تقاضو سره برابر کړی شي نو دا کردار به په عملي توګه د معاشرې په پرمختګ کې رول ولوبوي. د مدرسو د منظورۍ او د هغې د کارکردګۍ د څارنې لپاره د یو مرکزي بورډ لاندې 15 بورډونه جوړ کړی شوي. د دغه مرکزي بورډ د شمیرو تر مخه په هیواد کې خواوشا 15,000 رجسټر شوي دینی مدرسې دي او د دې په دوه عمره یعنی خواوشا 10,000 غیر رجسټر شوي مدرسې هم شته. د مدرسو په اړه په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتو د یوې ادارې مشر عامر رانا مشال ریډیو ته وویل چې هر کال په لکونو زده کوونکي دې کې داخليږي او فارغيږي. د نوموړي نه مو پوښتل چې د لکونو په شمیر کې د مدرسو نه فارغ شوي دغه خلک بیا د ژوند کومو کومو برخو ته لاړ شي.
دینی مدرسونه درې قسمه خلق وزي. لومبه دا چې کوم کسان د معیاري مدرسونه اعلی دینی تعلیم ترلاسه کړي هغه خپل مدرسه چلوي یا په نورو کې د استاد په هیڅ کار کوي. د دویمه یا منځنۍ درجه علم چې کوم خلق وکړي هغه ورسره دنیاوي تعلیم وکړي او ځان ته چرته نوکری ولټوي. او دریمه برخه کې هغه کسان شامل دي چې دینی علم ترې نیمګړی پاتې شي. هغه زیاتره عام کار روزګار او مزدوري کوي چې د کم علم او بیروزګاری لوجې زیاتره په غلطو لارو روان شي او فرقیز تشدد او نورو مجرمانه فعالیتونو کې اخته شي.
امیر رانا زیاتوی چې په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې زیاتره دینی مدرسې نه خو د حکومت سره رجسټر شوي او نه معیاري دینی علم د ورکولو جوګه دي چې بیا د دې زده کوونکي نه اعلی دینی علم لري او نه د دنیا د تقاضو نه خبر وي او هم له دغه وجه د روخان فکر نه محروم پاتې شي. د خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې مو د یوې دینی مدرسې د زده کوونکي روح الله شاه سره خبرې کړې چې علم په دوه برخو یعنی دینی او دنیاوي علم کې تقسیموي او وایي چې د رزق غم نه دی په کار. نوموړي زیاتوي
هر کله چې انسان خپل رزق سوچ کوي کنه نو هغه صرف د دنیاوي د تعلیم باندې منحصر نه ده. که سړی دا وایي چې ماره دنیا تعلیم او نه کنه زه به خوراک نه کوم دا خبره داسې نه ده. البته د دنیا علوم یا عصري علوم چې خلک زده کوي د دین نه طالبان نه صرف په دین کې وته لږه اسانتیا را پیدا شي. هغې کې چې کوم کتابونه دي هغې کې اردو وي عربي وي فارسي وي بعضې ځینو کې انګریزي وي انګلش وي نو د هغې علومو د زده کړې په اسانتیا کې دنیاوي تعلیم هغه فایده مند وي. دغې لپاره دا دنیا تعلیم هم خصیص دی او باقي چې رزق دی نو د هغې الله وعده کړې ده الله به هغه ورکوي.
روح الله شاه وای چې په هر مسلمان صرف د دین علم فرض دی. په دې پښتنه چې د دنیا نظام با سوک او څنګه چلوي نو موړی وای
نو یوازې په دنیا کې د دیندار خلک نه دي. څنګه چې الله خپل دین لپاره خلک پیدا کړي داسې د دنیا د چلولو لپاره هم خلک الله پیدا کړي. هغوی چې کوم دي دنیا ګټي دي دیندارونه هم ورکوي په خپل هم کړي دا الله د خپل دین د خدمت د وجې نه دلې مفتو کې ورکوي.
دا چې کوم خلک د دې مدرسو نه علم حاصل کړي هغوی عملی ژوند ته څنګه ګوري. د خیبر پښتونخوا 400 ضلع د یوې مدرسې نه فارغ شوی تن الطاف حسین وای
د دنیا غلو د ټولې پاتې شي بیا هم دغه بس علم اوس زموږ په 2008 کې فراغت شوی دی اوس فارغ یو اوس خپل درس تدریس کوي لکه موږ چې زده کړې دا بل ته ښایي یاره زموږ خو لکه داسونه علما چې دي کنه او دا درس د دوی سره تعلق لري نو که چېرته سړی بیا د جمعات کې امام شو نو هغه سره د خلک ته تنخواه خبرو کې 1,000 یا 1200 یا 1500 د دې نه زیات نه او بیا چې دوی دا درس کوي د ماشومانو په خپل لوکل جماعتونو کې نو بعد بعد مولا پیسې اخلي یا لس روپیه میاشت یا شل روپیه دغه دغه د اتن ذریعې زموږ دلته جمعات کې خدامه امامتي نشته صرف دا درس دی او د ماشومانو زیاد درس الا په الاخر.
نوموړي نه مو پوښتلی چې د دنیاوي ضرورتونو پوره کولو لپاره څه حل ځلې کوي او که څنګه.
یرجی یو خبره دا ده چې زمونږ د خپل سند نه لري دا چې مونږ ته په اتم کال باندې فراغت چې نه دی باندې لکه خړې روښه ته نوکری ملایږي د سکولونو کې ملایږي د کالجونو کې ملایږي الله بصر ولال دې ما خو امتحان ورنه کومه یره ان کمزور شانتې ما چې نه دی اته غزانو پسې ګرځي چې بس خدای پاک ما ضرورت پوره کړي هغه کار والا نه چې څوک کار کوي دا نه راته په اسان طریقه پورې کړي دا به څو ضرورت خو دې ضرورت په دقه وجه باندې لکه زمونږ د علما دا هغه درس تدریس نه خوښي هغه کې چې په اسلامي ادبیات کې ورډ نیم راغلي او دا خو داول نوال اگر دا اخره پورې بل عربي کتابونه دی درس تدریس په سره مسلک دی دی
بالکل
دا هغه کې اقوا قال کتاب دی هغه اردو کې اسلامي ادبیات کې راغلي یا داسې مشتلم دی اصل اجر قدیبه امریکا.
بلخوا دینی عالم پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې د اسلام د روح مطابق د دنیا د جایز کار روزګار کول هم د عبادت درجه لري.
دا خو ضروري دی چې موږ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وګورو. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خو د دنیا روزګار هم کړی، تجارت هم کړی دی، د خلکو سره ناس پاس هم کړی دی، ژوند یې تیر کړی دی. او اسلام چې کوم دی هغه چې کوم د گوتم بت تصور وو چې هغه د دنیا نه فرار اختیار، دا تصور د گوتم بت تصور په اسلام کې نشته. حضرت ابوبکر صدیق په خپل د کپڑو تجارت کوو، حضرت عمر فاروق او د نور غټ غټ صحابه کرام، عثمان غنی رضی الله عنه غټ تاجر وو. نو دا شی چې کوم د اسلامي ضابطو کې اسلامي اصولو کې دا عین ثواب دے دے، اجر کار دے. امام ابو حنیفه زمونږ د کپڑو ډیر غټ تاجر وو.
ځنې خلک دا فکر کوي چې څوک د دینی مدرسو نه فارغ شي هغوی د دنیا د کار روزګار نه ډډه کوي. په دې اړه ډاکټر قبله ایاز وایي
عمومي سوچ خدا سے نه دی، ځکه چې عموما زمونږ چې د دینی مدرسو خلک دي دا مونږ ته جامعاتو ته راځي او انفلو پی ایچ ڈی هم کوي، او بیا ډېر دینی مدرسو کې چې کوم ډېر داسې تکړه کسان دي آپ جامعاتو کې یعنی په آخري یونیورسٹو کې راغلي دي، حیثیت استاد هم دوی تعیناتی شوی دا، بلکې سکولونو کې هم دوی استادان مقرر شوی دي، او نور ډېر داسې کسان دي چې هغه لګیا دي او نور داسې عصري علومو طرف ته. خو یو معقول تعداد داسې شته چې هغه دا محسوسوي چې هغه اصلي علم چې دی همدغه علم دی چې کوم تاسو علم وایي، او دا جدید او د یونیورسټو علم چې کوم دی دا اصلي علم نه دی. نو هغه عموما لاړ شي بیا یا خپلې دینی مدرسې قائمې کړي، جماعت کے سب درس شروع کی یا نو سدا سے سرگرمی شروع کی، پیارا کی دوی دا دنیاوی امور ہونا ډیر کم خبر پاتش.
په دې پوښتنه چې آیا د دینی مدرسو نصاب یا کورس د موجوده دور د تقاضو سره برابر دی او کسنګه، نوموړی وای
د موجوده سلیبس د مدرسو دی دا دومره بهتر سلیبس کو نه دی، ځکه چې دوی خپل هم دا محسوسوي چې په دې کې د تبدیلی ضرورت شته. نو اوس دوی دا ضروری کړی ده چې په مدرسو کې چاته داخله ورکوي نو هغې د پاره دا لازم ګرځوي چې لسم جماعت پاس کړي، او بیا هغې نه بعد دوی ته مختلف نصابونه دي، مختلف کتابونه دي چې په هغه کې فقه تا د دنیاوي او دینی معاملات او بیا په هغې کې تفسیر او حدیث دا ټول ورته ښیي. خو ځنه کیسې داسې دي چې د هغې ضرورت شته، لکه معاشرتي علوم چې کوم دي دی ډېره زیاته کمی ده، او تاریخ کے کمبے ددے ہم ڈیرا زیادہ کمی تھا دینی مدرسوں کے، بل بین الاقوامی حالات کے کمبی جغرافیہ اور بین الاقوامی حالات ددے نہ ہم ددوئی خبرتیا چکمہ دادا پکار دا اور بایات کے دا سیزن اپنے نصاب کے شامل.
ډاکټر قبله ایاز زیاتوي دینی مدرسو کې د دین د علم تر څنګه د موجوده دور تقاضو ته پاملرنه ډیره اهمیت لري. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د دینی مدرسو د زده کوونکو او د هغوی د کورس په اړه خبرې کوو. کارپوهان وایي چې مدرسې په موجوده وخت کې د علم په خپرولو کې لویه ونډه لري، او دا به د ټولنې لپاره نوره ډیره فایده وي که دوی په خپل کورس کې عصري علوم هم شامل کړي. د پېښور یونیورسټۍ د تعلیم او تحقیق د څانګې مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوایي
کدا شان یو بلند شان د زکی ورته وای چې هغه د مذهبي او د کومو لپاره انګریزي تعلیم وای چې دا ډول یو دی، او د دې یو بلند یو کمبینیشن جوړ کو او په دې مدرسو کې انټروډوس کو. دې لپاره ما تا یو عالم دی او مننه مو وحکیم هغه دا کوشش تا کولو چې یرا زه یو داسې مدرسه جوړ کړم، یو سکول جوړ کړم چې هغه انټرنیشنل سطح باندې وي، او هغه کې د دې دوارو فیل چې نو د مذهبي اسلامي ورسره ورسره د هم د طالب علم د انګریزي تعلیم مثلا ساينس کمپیوټر ټکنالوژي بایولوژي انګریزي لانګویجز چې کوم دي دا هم ورسره وي. خو دا وخت ضرورت دا دی چې زموږ کوم طالب علم په مذهبي مدرسو کې چې دا ژبه مطالعه کوي ورسره ورسره د انګریزي تعلیم نه هم خبري، نو کدا دواړه کمبینیشن ترې جوړ شي نو دوی نه یو مقام کامل سره جوړې لې شي.
ډاکټر وزیم خان وای په دې لړ کې دینی مدرسو ته پکار دی چې خپل رجستریشن د دینی بورډونو ترڅنګ د تعلیمي بورډونو سره هم وکړي، نو دا راز بعد د نه فارغ شوي کسان په اسانه نورو څنګه ته تللی شي. همدې خبرې ته په اشاره سره د پېښور یونیورسيټي د شیخ زید اسلامک سنټر مشر ډاکټر دوست محمد خان وای
اسلام کوم قرآن نزیه تعلیم وګورو، قرآن چته هم تعلیم ته په دې توګه نه ګوري چې دا دنیوي تعلیم دی او دا دینی تعلیم دی.
نوموړی زیاتوي اسلام د تعلیم په حواله ډیر واضح پیغام وړاندې کوي.
دا اسلام چې کوم د تعلیم نظریه ده هغه په دوه توګه ده، په دوه قسمه ده، یو د وحي لاندې ده او یو چې کوم دی د علم الاشیاء لاندې ده. دا وحي لاندې مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د وحي په ذریعه چې کوم قرآن راغی د مسلمانانو د تعلیم بنیاد به قرآن وي، او قرآن چې کوم دی دا د بنیادی طور باندې د هدایت کتاب دی ټول انسانانو لپاره، ټول مسلمانانو لپاره. اصل دا کوم چې د مسلمانانو نظریه تعلیم یا اصول تعلیم یا نصاب تعلیم یا ذریعہ تعلیم یا څه چې ورته وایي هغه به د قرآن دلاندې د وحی دلاندې دی. البته هغه سره به علم الاشیاء چې ورته وایي یا انسټرومنټل نالج چې ورته وایي، انسټرومنټل نالج مینز چې هغه به د خپل وخت د تقاضو چې کوم علم ضرورت دی د کوم سیزونو ضرورت دی، نو مسلمان طالب علم، مسلمان عالم او مسلمان تعلیمي اداره به د دې جوړي چې هغه به په هغې باندې ښه پوهوي.
ډاکټر دوست محمد وای چې د مسلمانانو د عروج دور ته وکتل شي نو په هغه کې دوی د دنیاوي او دینی علم فرق نه دی کړی، خو په موجوده دور کې حالات د هغه برعکس دي. نوموړی د خپل ادارې په اړه وای
زمونږ پروګرام دا دی، زمونږ نظام تعلیم داسې دی چې موږ په یو اړخ باندې اسلامي علوم چې کوم قرآن دی، حدیث دی، اسلامي تاریخ دی، فقه دی، چې موږ د اسلام هغه مسائل چې هغه روزانه نو مسلمانو ته مخامخ کیږي او ضروري دی چې هغه د برابرۍ مناسب تدریس هغه ته ورسوږي، بلکې زموږ کوشش دا دی چې هر مسلمان د اسلام بنیادي مسایلو خبر شي په یو لاس باندې، بل طرف باندې بل اړخ باندې موږ دا کوشش کوو چې دا الګ دلته نه اوځي، نو دا صرف یو ملا نه وي، یو صرف امامت ته تکلو تلاش کې نه چې چاته جماعت نه وي چې امامت ته پیدا کړل او روزي وګټه، بلکې د تعلیمي ادارو کې او د په دفترونو کې د انسان د ژوند په نورو مکتبونو کې او په ادارو کې خپل ځان ته داسې نوکری هم د مقابلې په امتحانونو کې شامل شي او د پاکستان یا د عالم اسلام یو ښه خدمتګزار جوړ شي، یو ښه افسر جوړ شي.
ډاکټر دوست محمد زیاتوی شیخ زید اسلامک سنټر یو محدود پیمانه باندې خپل کار جاری ساتلی، خو حکومت ته پکار دی چې هم په دې طرز ټولو دینی مدرسو ته د مکمل تعلیمي نظام شروع کولو موقع برابر کړي. دا راز بعد د زده کوونکي نه یوازې په دین بلکې دنیا کې هم د ټولو قومونو نه وړاندې لاړ شي.
هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
یارا غم جل